السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي عدل و د میاشتې دیار لسمه د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې دوهمه ده پایل د دې سات په خبرونه کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. د بنسټ ندی ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي چې په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هېواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی و. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزن هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبه پورې خبره شوې راغلي چې د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن دوشنبه د واورې او باران د ورېدو شاهدان وي. د باران اندازه له 15 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د په داسې حال کې د شپې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له شپېتو څخه زیات کسان مړه شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د هېواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفس سیمه کې د روسیې د یکشنبه د ورځې په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 9 نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولو هرات سیمه کې یو ډران د کارګرانو یو بس ته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکي وژل شول او 2 نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یو شخصي کور د بل برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوروژیا ښار کې پر یوه زیږنتون د روسیې په برید کې 6 تنه ټپیان شوي او هم د روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوی د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو داونی پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د فبروري د میاشتې له 4 نه تر 15 پورې ترسره شي. زیلنسکی پر ټلګرام چینل ولیکل، موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایلې موږ د جګړې رښتینی او باعزته پای ته نږدې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د راتلونکي 4 پر ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. هند پرون یکشنبه هغه مهال د دې جام نیمه پای لوبې ته لارو موندله چې پاکستان ته یې د 58 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پر افغانستان او هند سربیره د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پای لوبې پړاو ته وتلې دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا سه‌شنبه د زیمبابوې په امبولویو ښار کې ترسره شي. د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام نن دوشنبه هم دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کویت او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرقیزستان او جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبه د ایران په وړاندې 2-5 ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو په وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د 12 میاشتې په 8 نیټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي اټکل کېږي چې په 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 163 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالو پراخي بیرته ستنېدنې وچکالي ناروغي لکه کولورا او همدارنګ سیلابونو او زلزلې او بو او حفظ الصحه ته لاسرسي اغیزمن کړی دی. او چا همدارنګ ویل چې د ټول افغانستان د ارزونې لمخې تیر کال 15% کورنیو لکتر لګه یو چاپیریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې 10% په 2023 کال کې 85% و. او چا زیاتوي چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحې لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 86% څخه 80% ته لوړې شوې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې شته، خو په وروستیو اونیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښت د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې پیدا کړې دي. د چاپیریالي چارو کارپو وحید الله صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وروستیو ورښتونو په اړه وویل.
ورستی اورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په ناتن هو په افغانستان کې، بلکې هم په هغو هېوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپېریال باندې مثبت تاثیر لري.
له بلې خوا د اوبو او چاپېریالي چارو کارپو نجیب الله سدید وایي چې افغانستان له تر وخت مخکې تودوخې سره مخ دی چې د هغه په اند دا به د دې هېواد لپاره ناوړې پایلې ولري.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل
میده. افغانستان د واورو پوخخ چه د ده هیواد شاوخوا اویا سلنه د اوبو سرچینه جوروی کیدایشی دل وقت مخک تودوخه ل عمله جر ویلیشی چه ورسره با سیلابونه را ووزی. دا اوبه با مخک ل ده چه د کرن فصل پیلشی ل افغانستان ووزی. لبل خوا دا چاره د خاور پر رطوبت هم ناول اغیز لری. د خاور رطوبت ل منسزی او کله چه ل پسرلی نمخ که رطوبت کم شی پر سرزایونو هم منفی اغیز کوی. پر دی سر بیره پا افغانستان که پر کرنه پو زانگل دول پر للمی کرنه هم ناول اغیز لرلیشی.
د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې له 1.5 میلیون څخه زیات کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 تنه ککړې اوبه څښي. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدامات ونه شي کابل ښایي تر 2030 کال پورې خپلې ټولې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې له لاسه ورکړي. د خبرونې په پاتې برخه کې زما له همکار صفي الله ستانکزي سره پاتې شئ.
په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر مندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوز ادعا کړې چې پرون یې 2 نوي وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان ووژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 1.5 ولسي وګړي وژل شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتې دودي، خو په ټکوې دودیز نشي توکي لا هم په دې واد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بیوزلي، بیکاری او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او روسي وایي سره لدې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوی راپور کې چې د یکشمې په ورځ د دلوې په 12 خبر سوې پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینه او په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوې مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 1 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 1 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدراتو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدراتو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره تو کی لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلی چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هېواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدراتو کو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدراتو کو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللي دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوی ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدراتو کو کارولو لګښت دیوي بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوي ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138% یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدراتو کو کارول د بېوزلۍ، بیکاری او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدراتو کو جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدراتو کو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدراتو کو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ لپاره جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینه وو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روغتو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدراتو کو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روغدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روغدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدراتو کو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدراتو کو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشټوالي د مبارزې لپاره د عملی ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د ورستۍ خنړې په خورسته په دی ایالت کې 2 ورځې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرې دي. یو شمیر سیمه ییز خبري اعلان وایي په مرکز کوټه کې ګرځبنديز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وایي دغه وضعیت په غیالت کې میشت افغان کډوالم لستونځو سره مخ کړي. جزئیات ولې اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمهیز خبري اعلان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د دلوي 12 هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبنديز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. پامدی حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدماتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځنګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لجدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نو چې التکم پاتې وي هغه روزمره ژوند به بالکل پټه په ولاړ وي، ځکه چې هغه دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغه ویني سي او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې ډېر زیات متاثر دي، ځکه کار روزګار لنی شوتی دلته پولیس